په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړی کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. پرونه یو ساته خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالات د یاد هیواد د انتخاباتو کمیشن لخوا ضمني انتخاباتو لپاره شیډول اعلانولو، په افغانستان کې د یو بل خبريال وژنې او خیبر پختونخوا کې زیاتیدونکې ګرانۍ ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو د هر څه ناول د دې سات خبرونه چې منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی په پی ڈی ایم کې شاملو د اپوزیشن زیاترو ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبریالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی او یورپي ټولنه عام وګړو ته د کورونا وایرس ضد ویکسین لګولو لپاره تیاری کوي. د خبرونو تفصیل په پاکستان جمهوری تحریک کې شاملو د اپوزیشن زیاترو ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې. د یاد تحریک ویان می افتخار حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې په تحریک کې شامل ټول ګوندونه په دې صلاح دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه د خپل لاندې شوي. می افتخار حسین هم داراز د علي وزیر زر تر زره د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د حکومت او یاد پارلیمان د سپیکر لخوا تر اوسه په دې اړه سندي ویل شوی. د لهغه وروسته دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر کورنۍ مشال لريو ته ویلي چې نوموړي ورسره د هسپتال نه په ټلیفون خبرې کړې او په کراچۍ جیل کې یې د خپل ژوند د خطر په اړه دوی ته ویلي. خو په کراچۍ کې د پولیسو او چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال لريو ته ویلي چې علي وزیر یې د عادي معاینه لپاره هسپتال ته بيولای وو او روغ دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو په خالی شو او چوکیو د بیا انتخاباتو لپاره د نیټه اعلان کړي. د دې اعلان تر مخه دا ټاکنې به په فروری میاشت کې په دوو پړاوونو کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د سند صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړ او ملیر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره د پښین په چوکۍ د فروری په 14 انتخاباتو شي. د فروری په 19 بیا د خیبر پښتونخوا د کورمې د قومي اسمبلی په چوکۍ او د نوخار د صوبایي اسمبلی په چوکۍ ټاکنې کیږي. په همدې ورځ به د پنجاب له سیالکوټ د قومي اسمبلی او ګجروالی څخه د صوبایي اسمبلی په خالی شو چوکیو هم انتخابات وي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو اعلان کړی چې د دسمبر تر پایه به له ټولو قومي او صوبایي اسمبلیو خپلې استعفاګانې د خپلو ګوندونو له مشرانو سره جمع کوي. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال ریډیو ته وویل حکومت نه دی توانېدلې چې په لویو وړو خارونو کې د خبريالانو د تحفظ لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا څرګندونه له هغې څو ساعته وروسته وکړه چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو. ښاغلي خلوتګر وویل په ملي او محلي سطح له چارواکو غوښتنه کوي چې زر تر زره دی د نیکزاد د قتل څېړنه وکړي. رحمت الله نیکزاد د الجزیره ټلویژن او اسوسییټډ پریس ایجنسۍ سره کار کاوه. د بخښنې نړیوال تنظیم په یو ټویټ کې د نوموړي وژنه یو لوی جرم بللی دی. افغان حکومت هم د دې حملې غندنه کړې ده. بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو ادارې یو تازه ریپورت وایي چې په 2000 کال کې د خبريالانو د کار له وجې د هغوی هدفي وجنې تر دوه چنده هم زیاتې شوې دي. په نیویارک کې میشت کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یا سی پی جی نن جاری کړي ریپورت کې ویلي چې سږ کال په ټوله نړۍ کې 21 خبريالان د خپل کار په بدل کې وجل شوي او زیاتوي چې تیر کال 10 خبريالان وجل شوي وو. د سی پی جی مشر جویل سایمن وایي د خبريالانو په وجنو کې د زیات په وجنو کې زیاتواله سرګندوي چې نړیواله ټولنه د خبريالانو په وجنو کې مافیات په وړاندې مبارزه کې ناکامه ده. د دې رپورت تر مخه په شام او افغانستان کې د خپل کار پر مهال لږ تر لږه 4 خبريالان وجل شوي. یورپی ټولنه عام ولسته د کورونا وایرس ضد ویکسین لګولو لپاره تیاری کوي. دا له هغه وروسته ده چې د دې ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایو انټیک ویکسینو د استعمال اجازه ورکړل شوه. د یورپی کمیشن مشر پرون ویل چې دغه ټولنې ټولو غړو هیوادونو لپاره به دا ویکسین په یو وخت او په یو ډول شرایطو موجود وي. جرمني، فرانس، آسټریا او اټلی ویلي چې دوی به د دسمبر له 18 خلکو ته د دې ویکسین لګول پیل کړي چې پکې به لومړی د صحت څانګې کارکونکو د لوی عمر خلکو ته ورکول کیږي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ دریمه شل وریزه لوبه کې پاکستان نیوزیلند ته ماته ورکړه. په نننۍ لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړه چې پکې یې د وو لوبغاړو په اوټ کېدو د ګټلو لپاره پاکستان ته د یو سل څلور اویا رنزونو هدف ورکړه. پاکستانی ټیم دا هدف په اخري ور کې د څلور لوبغاړو په اوټ کېدو ترلاسه کړ. د یادونې وړ ده چې نیوزیلند تیرې دوه لوبې ګټلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ویډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کوي. د یاد اتحاد ویان میا افتخار حسین وایي
پارلیمنت د ممبر په حیثیت هغه خپل رائټس دي د هغې وایلیشن شوې ده ولې شوې دي او معلومات د دې خبرې په کار دي چې اخر ولې دا حرکت شوې یا دا قدم اوچت شوې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې هیواد په اووه صوبایي او د قومي اسمبلۍ په چوکیو د ضمني انتخاباتو شیډیول اعلان کړی.
امیدواران به خپل کاغذات باندې د دې میاشتې د دوشنبې بجې پورې جمع کولی شي. یو د شنبې باندې په بیا د امیدوارانو نومونه جاري کولی شي.
په افغانستان کې نامعلومو وسلوالو یو بل خبریال ووجو. د اسادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر وایي
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روښانه بڼه بیانوي چې خبریالان خارونو کې نه په لرې پرته ځایونو کې خوندیتوب نه لري.
او په خیبر پښتونخوا کې ګرانۍ د خلکو مشکلات زیات کړي دي. دا او نور ځینې رپورټونه په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د اخري غړې د لومړي ريپورت طرف ته. په پاکستان کې د اپوزيشن ګوندونو اتحاد یعنی پی ډی ایم کې شاملو زیاترو ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت یې د هغې د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. بلخو د علي وزیر کورنۍ ویلي چې نوموړي ورسره په ټلیفوني خبرو کې د خپل ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه په پیښور کې نیول شوی و. په نوموړي تور دی چې د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د جلسې پر مهال یې د ریاست په ضد وینا کړې خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي. نور تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر کورنۍ ویلي نوموړي ورسره د خپل ژوند په اړه اندېښنې شریکې کړې. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک یعنی پی ډی ایم کې شاملو زیاترو ګوندونو د علي وزیر نیول غندلی او ویلي دی چې د پارلیمان د غړي په حیث د هغه د حقونو احترام وشي. په دې اړه د دسمبر په 21مه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر او د پی ډی ایم ویاند میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل ټول اپوزیشن ګوندونه د علي وزیر د نیولو غندنه کوي.
هغه په دې خبره تقسیم نه دي بلکې د دې خبرې لپاره ارچا خبره کړې ده چې د پارلیمنت د ممبر په حیثیت د خپل رائټس دي د هغې وایلیشن شوې ده ولې شوې دي او سپیکر دې دې ته پوښتنه کوي او معلومات د دې خبرې په کار دي چې اخر ولې دا حرکت شوې یا دا قدم اوچت شوې. په هر کیف دا چې کوم شوي دي نو په کار نه ده چې مطلب د دوی په کومه طریقه کړي دي دا طریقه چې کوم دی په کار نه ده او دا خپل رائټس دي او زر تر زره چې کوم دی هغه دې رها کړي شي.
دا راز په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند مسلم لیگ نواز د قومي اسمبلی غړی عباد الله خان وای چې د دوی تحریک د دغه ډول غیر جمهوری اقداماتو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی.
دا مطلب یو الیکټډ ممبر د پارلیمنت ممبر دا په داسې طریقه باندې تذلیل کول او چتول او د محکم داسې شوی دا محسن سرم داسې شوی دا نو دا زیاتې دی د جبر خلاف مونږ راوتی یو. تاسو ګورئ زمونږ د پی ڈی ایم چې کوم پوائنټس دي 26 پوائنټس دي نو په هغه کې دا نه ده چې یاره مونږ ته د حکومت میلاو شي. د دې نظام د بدلون کوشش روان دی چې دا نظام دې بدل شي. نو هغې مطرح دا پی ٹی ایم جوړ شوی دی یا کوم چا بدل ته پښتنو سره شوی دی یا ریګولر کېږي د شلو کالو نه مونږ یې نو د شلو کالو نه لاسونه مونږ اوچت کړل دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او پارلیماني استازی علي وزیر د دسمبر په 14مه د پیښور پولیسو نیولی و او ویلی و چې دا کار یې د سند پولیسو په غوښتنه کړی او بیا یې نوموړی هغوی ته ورحواله کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د دسمبر په 20مه په یو بیان کې د باوري سرچینو په حواله د علي وزیر ژوند ته د خطر خبره کړې او د سند حکومت اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته خبرداري ورکړې چې د علي وزیر ژوند ته زیان به خورا ناوړه پایلې ولري. په سند صوبه کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي حکومت دی، خو د دې ګوند قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري هم د دې گرفتارۍ غندنه او پر ضد یې د غږ پورته کولو ژمنه کوي.
او بلکې د پارلیمنت ډېر غټ توهین وشولو نو دې حوالې سره د کم د پی ڈی ایم مشران دي او هغه کې خو مطلب لري بلاول بټو چیرمن صاحب کلیئر پرون مده تاسو په خپلم ټویټ لیدلې نو هغه باندې افسوس کړی دی، موږ هم افسوس کوو او د پی ڈی ایم مشران چې کوم ان شاء الله نیکسټ کوم لای عمل لري باید ان شاء الله دا خبره ډیسکس کیږي.
دا راز په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شامل جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د قومي اسمبلی غړی مولانا عبدالواسع وای په علي وزیر د لګیدلي تورونو په اړه معلومات نه لري، خو د هغه سره شوی چلند د غندنې وړ دی.
یو پارلمنټری او یو د قومي اسمبلی ممبر او هغه گرفتار کول دا د پارلمنټ توهین دی، دا د نمایندګۍ توهین دی، دغه موږ مزمت کوو. نو د دوی او د حکومت په مابین کې چې دا مسله څه ده او په څه باندې نیولی دی او سره اکثر په هغه باندې ما معلومات نشته.
بلخوا د قومي اسمبلی د قانون او انصاف په قائمه کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وای که علي وزیر د قانوني تقاضو سره سم نیول شوی وي نو په دې کې هیڅ بده خبره نشته، خو که بد چلند ورسره شوی وي نو دوی به یې پوښتنه کوي.
خو چلن خو یو کسره پکار دی، کدا پارلیمنت ممبر وی او کدا پارلیمنت ممبر نه خو بنیادی هغه دی پارلیمنٹیرین چې دی کنه او یا عوامي نمائنده، ځکه خاص خبره دی چې هغه پبلک ریپرزنټیټیو دی، هغه سره عوامي منډیټ دی، نو هغه خاص خبره نه هغه چې توبا سي پومن کس کې ریکشن دې مو سره تاسو یې نورمالي چې کله پارلیمنٹیرین نیولې کیږي باقاعده سپیکر سے پیتا کیږي
د علي وزیر له نیول کېدو وروسته د سند پولیسو دوو اعلی چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د نوموړي د نیولو لپاره یې د قانون سره سم د قومي اسمبلی له سپیکر څخه اجازت اخیستې ده. د پولیسو په وینا د علي وزیر روغتیایي حالت ښه دی او هیڅ ډول تشدد پې نه دی شوی. د سند پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې تور پورې کړی چې د دسمبر په شپږمه یې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناوې کړي، خو غورځنګ دا تور ردوي. علي وزیر او ملګري یې د دسمبر په 21مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت د دسمبر تر 1.5 په ریمانډ پولیسو ته حواله کړي دي.
د منور شاه رپورټ مو واورېدو چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد لخوا د علي وزیر د خوشي کولو د غوښتنې په اړه وو. راځو د بل رپورټ طرف ته. د کاناډا په ټورنټو ښار پولیسو ویلي دي دوی د کریم بلوچ مړې موندلې او د هغې د پوسټ مارټم وروسته به یې کورنۍ ته سپاري، خو لا هم د هغې د مرګ د وجې په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي. د بلوچستان د بشري حقونو فعال او د بلوچ زده کوونکو د یو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن آزاد یا بی ایس او آزاد پخوانی مشره کریم بلوچ د دسمبر په 6مه لخپل کوره تر وتلو وروسته لا درکه شوه او یو ورځ وروسته د دسمبر په 21مه مړې موندل شوې ده. په ټولنیزو رسنیو د بشري حقونو فعالانو او د نوموړي ملګرو د هغې د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او پر دغه پیښه یې پوښتنې راپورته کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایجیایي څانګې د دسمبر پر 2مه په خپله ټویټر پاڼه د بشري حقونو د فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان د آزاد ډلې د پخوانۍ مشرې کریما بلوچ پر مړینه ژور خپګان ښودلی او د دغه پیښې په سمدستي توګه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د کریما بلوچ مړې د دسمبر پر 20مه په ټورنټو ښار کې موندل شوې. د ټورنټو پولیسو ویلي په دغه اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې مشر او د قومي اسمبلی غړي سردار اختر مینګل د دسمبر پر 2مه مشال راډیو ته ویل د هغې د مړینې د وجوهاتو په اړه لا هم معلومات نه لري، خو زیاتوي د یوې بلوڅې ښځې لادرکه کېدل او مړې موندل د اندېښنې وړ خبره ده او باید د کناډا حکومت په دې اړه پوره پلټنې وکړي.
په دې کې خو څه شک نشته چې هغه مړه شوې، خو لا هم د هغې د مرګ وجوهات مخې ته نه دي راغلي. په ټولنیزو رسنیو هم خبرې روانې دي، خو کچاري هغه وجل شوې وي نو باید چې د کینیډا حکومت په دې اړه پوره پلټنې وکړي. کچاري دا هم د ساجد حسین د پیښې غونډې وي نو باید پوره پلټنې وشي. په دې کې باید کینیډایي حکومت هم یو رول ولوبوي، که څه هم وجه وي او که د دې تر شا څوک هم وي نو بیا باید دا فکر وشي چې د بلوچانو لپاره خو خپل وطن هم محفوظ نه وو او اوس بهر هیوادونه هم د هغوی لپاره محفوظه پاتې نه شول.
باہر کے ممالک بھی ان کے لیے اب محفوظ نہیں رہے ہیں.
کریما بلوچ سے کلا د بلوچستان دستکون کو د سازمان د آزاد ڈلی مشر شوا نو لاہغی اورستو پ 2015 کال کی کینیڈا تو لاڑا د هغه د ملګرو د وینا تر مخه په پاکستان کې په هغه وخت کې هغه ته د مرګ واخونه ورکل شوی وو. د بولان میډیکل پوهنتون یو واسطه کونکو د بشري حقوقو فعال مهرنګ بلوس د دسمبر پر 28 مشال ریډیو ته ویل کریما د بلوس ولس د حق وختنی आवाज وو.
هغه د بلوچو خصو د هڅو د خپلو حقونو د غوښتلو د مبارزې هغه لومړنی غږ و چې دغه مبارزې ته یو نوی رنګ ورکړ. هغه په هغه وخت کې د بی ایس او آزاد مشر شوه چې کله د دغه تنظیم یو شمېر مشران او غړي لادرکه کړل شول او یا وژل شول. هغې ته د مرګ تړکې ورکړل شوې. دغه دارې مقدمې پې درج شوې دي. هغه چې کله کینیډا ته کډه شوه نو هلته هم ورته د ویزې مسالې راغلې. موبایل فون یې سو واري سارل شوی، کمپیوټر یې هیک شوی، په بلوچستان کې دغه کور سوځول شوی او د کورنۍ ځینې غړي یې وژل شوی.
کریما بلوچ په 2013 کال کې د بی ایس او آزاد مشري پرې خوده او په کینیډا کې خپل تعلیم پیل کړ. هغه په اکنامکس کې زده کړې کولې. د بلوچانو د چارو په محمد علي تالپور د دسمبر پر 28 مشال رډیو ته وویل هغه د بلوچانو د حق غوښتنې آواز وو چې اوس خاموش شو.
خود به 2006 سے بی ایس او میں شامل ہوئی.
هغه په 2006 کال کې په بی ایسو کې شامل شو. چې کله په 2014 کال کې زاهد بلوچ لا درکه کړل شو نو وروسته هغه د بی ایسو مرستیاله او بیا مشر شوه. دا په بلوچستان کې هغه لومړنۍ ښځه وه چې نړۍ ته یې د بلوچانو غږ ورسوه. ما لپاره د هغې د مړینې خبر ډېر د خفګان خبر دی. ما ته به یې بابا ویل. له کریمې نه زیات په ښځو کې چا د بلوچستان مسله دومره نه ده راپورته کړې. نورې هم نجونې شته خو هغه د باران لومړۍ قطره وه.
د بلوچ د کونکو سازمان آزاد ډلې د دسمبر پر 28 په خپل یو بیان کې د کریما بلوچ پر مړینې د سلویخت ورځو د سوک اعلان کړو. د نړیوالو ادارو نه د هغې د مړینې د شفافو پلټنو غوښتنه کړې ده. هم د روان کال په مارچ میاشت کې په سویډن کې بلوچ خبریال ساجد حسین لادرکه شوی وو. وروسته په اپریل کې مړی موندل شوی وو.
فرخنده اسد د رپورت مو واورېدو چې د بلوچستان د بشري حقوقو فعالې او د بلوچ زده کوونکو د یو سازمان بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد پخوانی مشر کریما بلوچ د مړینې په اړه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو.
تاسو مشال ریډیو او ری ورزو یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې هیواد پر وو صوبائی او د قامی اسمبلی په چوکیو د بیا ټاکنو لپاره مهالویش یا شیډیول اعلان کړي چې تر مخه به په دوو برخو کې د فروری په میاشت کې انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د قامی او صوبائی اسمبلیونه د استعفاګانو ورکولو اعلان کړي او وایي د رواني میاشتې تر 1.5 به ټول غړي خپلو مشرانو سره استعفاګانې جمع کوي. نو د اپوزیشن غړي به په دې ټاکنو کې برخه اخلي او کنه، په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
د دسمبر په 28 په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیسون د دې هیواد په وو صوبایي او د قامی اسمبلی په چوکیو تر روان کال د فروری په میاشت کې د بیا ټاکنو اعلان کړي چې تر مخه به د سین صوبې په هلکا پی ایس دریسلوی سانګړ، په پی ایس اتات یا ملیر او د بلوچستان اسمبلی په هلکا پی بی شل پشین باندې انتخابات د فروری په 14 او د پنجاب د سیال کوټ په قامی اسمبلی هلکا ان اے 15 او د پنجاب د گجراواله لپاره د صوبایي اسمبلی په هلکا کا پی پی یو 50 او د خیبر پختونخوا د کورمه د قامی اسمبلی په حلقہ 45 او د نوخار نه په صوبایي حلقہ پی کې دریش پی ته باندې د فروری په 19 بیا ټاکنی کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي او قامی اسمبلی د مهالویش په اړه د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وی
مطابق چې پبلک نوټس پر ریټرننګ افسران پر سلوشن تاریخ باندې جاری کړي او امیدواران بل خپل کاغذات نامزدگی چې دی هغه د دې میاشتې د شل نیټې پورې به جمع کولی شي. یو د شل نیټه باندې به بیا د امیدوارانو نومونه جاری کولی شي. آبشایه کېږي او د سکورټی چې کوم مرحله ده د جاج پرتا د هغې لپاره شپږم جنوري مقرر کړل شوې چې هغې پورې به دا جاج پرتا مکمل شي. هغه رنګې د دې ریټرنینګ دفترانو د فیصلې خلاف اپیلونو لپاره د راتلونکې میاشتې یو لسم تاریخ مقرر کړل شوی دی. دې طرح سره چې کوم آخري تاریخ د امیدوار لپاره چې کومه کاغذونه خپل واپس اخیستی شي هغه د راتلونکې میاشتې شلمه نیټه ده. الیکشن کمیشن به امیدوارانو ته د راتلونکې میاشتې په یوویشتم تاریخ باندې به نشانات اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د استعفاګانو ورکولو اعلان کړی او وایي ټول د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی غړي به د رواني میاشتې تر د یوې دیرشمې نیټې پورې د خپلو مشرانو سره استعفاګانې جمع کوي. مشال ریډیو چې د نوخار پی کې درش پیته صوبایي حلقه باندې د پاکستان مسلم لیگ نون د امیدوار اختیار ولی نه وپوښتل چې ستاسو مشرانو خو د استعفاګانو ویلي نو تاسو به څنګه وکولی شي چې په دې ضمني انتخاباتو کې برخه واخلئ. نو نوموړي وویل ضمني
الیکشن اعلان شیډول راغلی کله چې حلقه خالی شي نو خپل کمپین مونږ کړی دی. مونږ الیکشن ته تیار تیار یو خو کا فرض کیا زمنگ پارٹی اور یا زمنگ دا پی ڈی ایم کی عادت دیکھیے بائیکاٹ اعلان کئی دا پارٹی حکم اور دا پی ڈی ایم کی عادت حکم آغاز اول بھی نور خبر کو درست ہوئی.
بل پلو د کور می په حلقہ ان اے 15 وخت باندې امیدوار ڈاکٹر قادر خان مشال ریڈیو ته وی دی د الیکشن کمیشن د دې فیصله هر کله کوي.
دا خو ډیره ښه خبره ده چې اعلان یو کو په کار خدا د جدا الیکشن مخکې شو څنګه تاسو ته پز آئینی ته قضا ده چې الیکشن کله چې خالی شي نو هغه به ستار دی کیږي. خو چون کې ګدام به سره الیکشن نه کی پروویژن شته چې حالات څه نه وي یا سکیورټی واج نه یا بل څه داسې مناسب باندې وي نو دوی بیا لټوین شي.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی حلقہ پی کے درش پیتا چوکی د میا جمشید الدین او د کور می حلقہ ان اے 15 چوکی د قومی اسمبلی د غړي منیر خان او رکزی د مړینی لوجی دروان کال د جون په میاش کی خالی شوی. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو دا مشال ریڈیو نہا ساتا خبرونو دا اخری گڑی خبرونی آوری ورزو افغانستان ته. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ ایوې ډلې حکومت د خبریالانو په خوندیتوب کې په پاتې راتللو تورن کړی دی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې دا تور په غزنی کې د خبریالانو د ایوې ټولنې د مشر تر وجل کېدو وروسته لګولی دی. بلخوا بیا ځینې حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد پر وجل کېدو خواشینی ښودلې ده. حکومت وایي چې د هغه د وژونکو نیولو لپاره جدي هڅې روانې دي. سالم احمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وی حکومت نه دی توانیدلی په لویو او وړو شرونو کې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر دا خبره تیر شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تر دې 3 ساعته مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسئله پا روخانه بنا بیانوی چه خبریالان نه پا خارونو که نه پا لری پرتزایونه که خوندی توب نلری. دا افغانستان حکومت متاسفانه هیس د خبریالان و دا ساتن پا اکره هیس کار نکهی او خپل قانونی مسئولیت او دنده متاسفانه اجرا کهی نه. مونگ دا افغانستان امنیتی ارگانونه پا ملی او محلی سطح د دوی نه دا غواړو چې لک تر لک دا مسله د رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جره وسیری.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبریالان اندیښمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سوله څار ویب سایټ خبریال مجید ژړان او د پژواک خبری اژانس خبریال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا دی نن په نتیجه کې رحمت الله نقزاد شهید شو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبریالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبریالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
خبریالان نشي کولی چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن به هم د خبریالانو لپاره ډېره سخته وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره یې هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خودنی اجرایه مشر مجیب خلوتګر وی د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي بلکې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي. د کورونی چارو وزارت ویان طارق قریان تیر شپه ازادي رادیو ته ویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په منډلو پسې جدي حادثه پیل سوی دی.
یک جنایت علیه خبرنگاران
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیښه هر اړخیزه څیړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنی شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یماس یواش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د خورشید ټلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا ټلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول.
دا مشال تر سنگو سه، دا سهر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو خوستا. د خوست امنیتی چارواکی وای چې د ملي امنیت او پولیسو لخوا د ایوې خزي په ګډون نه کسانې د ترهګریزو فعالیتونو، سړی تختونو، هدفي وجنو او نشئی توکو د قاچاقو په تور نیولې دي. د چارواکو په وینا چې په نیول شوو کې د ایوې خزي په ګډ و کسان چې د حقانی ډلې د ایو ګروپ غړي دي، د ملي امنیت منسوبینو او دوه کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور د یوې ښځې په ګډون نهه کسان نیولي دي. سره له دې چې امنیتي چارواکو ونه ویل دا نیونې کله شوي، خو وی ویل په څېړنو کې معلومه شوي چې د ملي امنیت لخوا نیول شوي کسان د حقانی ډلې یو ګروپ پورې اړه لري. د سې شنبې په ورځ د خوست امنیه قمندان پاسوال محمد داود امین د پولیسو لخوا د نیول شوو کسانو په اړه وویل:
مواد مخدر پرم دي شیشه چې ادیګي دلته زیاته استفاده تر نکیدله په خوست کې نیول شوی دی، او د دې سره دوه مزونین لرو. د مزونو ترڅنګ تاسو ته به تر معلومه ده چې دا مواد مخدر او پټو کوروغ دی قاچاقبران دوی هم په تروریستي په هدفي وژنو په ټولو کې هم لاس لري. تاسو ګورئ چې دوی سره وسله نیول شوی دی، دوی سره لاسي به نیول شوی دی، دوی سره حتی هغه انفجاري مواد نیول شوی دی چې دوی هغه انتقال ول دوی سره په څنګ کې د عادي قضایی ارګانونو هم غواړم چې دغه ته سخت جزا ورکړي شي.
د میر احمد په نوم د لوګر یو اوسیدونکی چې د نشئی توکو د قاچاق په تور نیول شوی، رسنیو سره په خبرو کې ویل د ششه په نوم د نشئی توکو چې خوسته یې راوړي ول د لوګر په برکی برخ کې اخیستی وو.
احیمانی نصیحه کوي او هغه نن چې د فوراوړ ملک هغه خلک په لوګر کې برکی کې وخت دلته میراول له د منټه چنا سره مې وختله موټر ځکه سړی دلاله دلته لوی سرحد سره ونه
د ملي امنیت موظفینو چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي. بیا یې رسنوی ته وویل د یاد ادارې لخوا نیول شوو وو کسانو چې حقانی ډلې یو ګروپ پورې اړه درلوده په بیلابیلو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لاره، او څه موده مخکې د عزیزی بانک یو کارکوونکی وژلی و. د دوی په وینا له یادو کسانو درې موټر سایکلونه، یو سراچه موټر، څلور توفنګچې چې یوه پکې بېغږه توفنګچه وه، یو سنایپر توپک، شپږ کلاشینکوفونه، لاسي بمونه او اته جوړې پوځي یونیفورم د ملي امنیت موظفینو لاس ته لویدلی دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د خوست د امنیتي مسؤلینو د دې ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کېدونکې دي. منور شاه په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل او اپوزیشن زیاترو ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت دغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. یاد تحریک ویان می افتخار حسین وای په تحریک کې شامل ټول ګوندونه په دې صلاح دي چې د پارلمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه تر خپل لاندې شوي. حکومت او یاد پارلمان سپیکر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په نوموړي د ریاست خلاف د وینا تور دی خو دې ردوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خالی شو او پارلماني چوکیو لپاره د بیا انتخاباتو نیټې اعلان کړي چې تر مخه یې د سند صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړ او ملیر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره د پښین په چوکۍ باندې د فروری په 14 انتخاباتو شي او د فروری په 19 بیا د خیبر پښتونخوا د کورمه د قامي اسمبلی او د نوخار د صوبایي اسمبلی په چوکیو او همدارات د پنجاب له سیالکوټ د قامي اسمبلی او ګوجروالی څخه د صوبایي اسمبلی په خالی شو چوکیو انتخابات کیږي. په افغانستان کې د خبري اعلانو د ملاتړ وی ډلې یا نه مشر مجيب خلوتګر تور لګولې چې افغان حکومت د خبري اعلانو په خوندیتوب کې پاتې راغله ده. نو موري دا سرګندونه بیګا له هغه څو ساعت وروسته وکړي چې په غزنی کې د خبري اعلانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو. افغان حکومت دا حمله غندلې ده. د یورپی ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال له اجازه وروسته د دې ټولنې غړي هیوادونه خپل ولسته د ویکسینو لګول لپاره تیاری کوي. جرمني، فرانس، آسیا او ایتلی ویلي چې دوی به د دسمبر ته له 20 خلکو ته د ویکسینو لګول پیل کړي او لومړی به د صحت څنګه کارکونکو د لوی عمر لرونکو خلکو ته ترجیح ورکول کیږي. او د کرکټ درې مشهور وریځ لوبه کې پاکستان نیوزیلند ته ماته ورکړه. په نننې لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکاو د وو لوبغاړو په اوټ کېدو یې د ګټلو لپاره پاکستان ته د یو سل سلور او یا رنزونو هدف ورکړ. پاکستانی ټیم دا هدف په آخري ور کې د سلور لوبغاړو په اوټ کېدو ترلاسه کړ. یادونه ده چې نیوزیلند 13-2 لوبه ګټلې دي.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې افغانستان غواړي فاطمین ډله باندې داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف له تلو نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې مشت افغان وګړي په خپل خوخه د سوریه جګړې تزي. خو په ایران کې تر دې مخکې زنو پناه غوښتونکو ویلي چې د ایران لخوا د زنو امتیازونو په بدل کې د سوریه جګړې تزي. نور تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد د سوریې او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیر شپه له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمین ډلې د حضور په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پوره خبر دی چې موږ د افغانستان د دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو لزواکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستلو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خبره سیو فاطمین ډلې چې په ایران کې لمیشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایران سوریه ته لیږلې چې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په 13 مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشار الاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل سوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او $200 معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. دوغ افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپل مذهبي عقاید له مخې دغه جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پوښتنه وسوه دا سیراپورونه ست چې د سوریې په جګړه کې د محل تر 1500 افغانان ونډه لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15000 وو، خو اوس په سوریه کې د دوی شمیر 2000 تر رسیدي.
د دینو رسنوی د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سی چې د سوریه په جګړه کې په ونډه اخیستو سره به د سوریه د زیارتونو او د شیعاګانو د سپیڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطمیون او زینبیون ډلې د ایران د سپای پاسداران انقلاب څنګه ګڼل کیږي چې د افغانستان او پاکستان په زورګونو وګړي تر ډیره شیعاګان د سوریه جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په 13 مارچ میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپای پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته لیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو جلال آباد ته. د افغانستان د ننګرهار پوهنې ریاست له څو مدني بنسټونو سره د یو تفاهم لیک په اساس د رضاکار ښوونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ. په دې کمپاین کې به د مدني بنسټونو استازي، تعلیم یافته ځوانان، په جلال آباد ښار سربیره د ولسوالیو په ښوونځیو کې په رضاکار توګه تدریس ورکولو ته چمتو کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
پر جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په ولسوالیو کې د زده کوونکو پرتله د ښوونکو شمیر ډیر کم دی چې د ننګرهار پوهنې ریاست ورته اکثر وخت د لنډې مودې لپاره اقزامی ښوونکي ګماري. خو د دسمبر په 28 نیټه د ننګرهار د پوهنې ریاست له څو مدني بنسټونو سره د یو هوکړه لیک په اساس د رضاکار ښوونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ چې له مخې به یې هغه تعلیم یافته ځوانان چې د 12 ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو فارغ وي او په کور ناست وي د رضاکار ښوونکي په توګه به ګمارل کیږي. د دې کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وویل،
موږ غواړو چې دغه ښوونکي لکه زموږ رسمي ښوونکو په توګه هغوی ته تقسیم اوقات ولرو، هغوی ته زمره او مضمون ولرو، او هر هغه څوک چې غواړي موږ سره په دې اشر کې برخه واخلي هغه باید په دې وپوهېږي چې دا کولی شي چې دغه تقسیم اوقات یا دغه مهالویش ته په وخت رسیدګي کولی شي که نه.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په هغه تعلیم یافته ځوانانو چې د 12 ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو فارغ وي او په کور ناست وي غږ وکړ چې د رضاکار ښوونکي په توګه ټولنې ته خدمت وکړي.
په هر کور دروازه کې چې که هغل ته تحصیل کرده یو ځوان ووسي، دنده نه لري، کار نه لري، یا همدارنګه برحاله هغه محصل ووسي، دې فرصت نه باید موږ استفاده وکړو. هر هغه مکتب چې دوی ته نږدې وي او همدارنګه لاسرسی ورته لري، کلته د معلم په حیث باندې کار وکړي، دا به هم ټولنې ته ډېر مفید واقع سي. زموږ ګلالي ماشومان چې د افغانستان راتلونکی ده، هغوی به بې تعلیمه، بې استاذه او همدارنګه بې مربي نه پاتې کیږي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان خلیل احمد بیسودوال وویل، اوس چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه پوهنتونونه رخصت دي، دی به له نورو استادانو سره په ګډه د پوهنتون محصلان وهڅوي چې د خپلو سیمو په ښوونځیو کې په رضاکاره توګه د ښوونکي دنده پر مخ یوسي.
زمونږ خپل تعهد دلته تاسو ته اعلانوو چې زمونږ محصلین به په مختلفو برخو کې تاسو سره حاضر وي او مختلفو مکاتبو کې منحیث د استاد تاسو سره به کومک کوي.
د ننګرهار پوهنې ریاست د ملي ثبات، مثبت بدلون، شینوارو علمي بنسټ او د مثلث کانکور د چمتووالي ښوونیز مرکز سره د رضاکار ښوونکو د ګمارنې هوکړه لیکونه امضا کړ. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون ژمنه وکړه چې د رضاکار ښوونکو د ګمارنې په برخه کې به هر ډول همکارۍ ته چمتو وي.
زه 200-300 استادان هم ولنټیر پیدا کولای شم او زمونږ په مرکز کې ګوره اکثره ماستر استادان دي. زه د یو ډیر کشت په صفت باندې په دې کمپاین کې په ټوله معنا همکاري او سر له سبا به انشاءالله په دغه برخه کې مونږ مکمل رپورټ پوهنې رئیس صاحب سره شریکو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 209 باب ښوونځیو کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي په زده کړو بوختي چې د شاوخوا 14,000 ښوونکو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 10,600 ښوونکو ته اړتیا شته. دی باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ویډیو اورئ. په پیښور کې میشت افغانان وګړي وایي د کرونا وبا دویمې څپې له امله په تورخم لګول شوو نوو شرطونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي د کرونا لومړۍ څپې هم د دوی سماجي ژوند ډېر اغېزمن کړی و، ځکه چې تر شپږو میاشتو پورې په تورخم تګ راتګ بند و چې له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ ول. د دوی په وینا په کابل کې په پاکستانی سفارت او قونسلګریو کې ویزې هم ورته په اسانه نه لګي او لا هم په تورخم دروازه ډېر ستونزو سره مخ کیږي. نور تفصیل د سیمینا د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د کرونا وبا دویمې څپې په محل په تورخم دروازه نوي محدودیتونه ولګول شول. د کرونا کنټرول کولو اداره NCOC وایي چې اوس کوم تن افغانستان نه پاکستان ته را داخليږي نو په تورخم دروازه به د کرونا منفي نتیجې ټیسټ ښایي. په پیښور کې میشته هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې خلکو سره خپلوي شوي وایي د کرونا لومړۍ څپې په مهال هم په تورخم دروازه بندیزونو د دوی په سماجي ژوند باندې ډېر اثر کړی و او اوس اندېښمن دي چې د دویمې څپې بندیزونو سره به هم ډېر مشکل سره مخ شي. 50 کلن حاجی عصمت الله په پیښور تاج آباد کې ژوند کوي او دلته افغان ټولنې مشر دی. مشال ریډیو توای په تورخم لګول شو بندیزونو ډیر وزپل.
زمنګا تقریبا د پژوند باندې دی ودونو د مړ ژوند دی په سلو کې 100% اثرات پریوتای. اکثرا د خلکو ودونه تیارو کارتونه تقسیم شوی دلته پروګرام دی ودونو چې ډولۍ راوړي د بارینا د جلال آباد نه دلته راوړي د افغانستان نه دلته راوړي دغه ودونه پاتې شي هغه بالکل بندو. دلته زمنګا مارکیټ کې والو کو شاهد دینمو اېدو واده تیارو هر څه کارتونه تقسیم شي بیا چې بند شو کله چې دا بیرته لار کلاو شو صرف هغه واده په داسې طریقه راول چې دلته نه چاته روټۍ ورکړې ده نه څوک راغوښتې دي چې څوک به اخوا ته تللي. اکثرا سړي هلته و بچې دلته و هغه هلته شپږ میاشتې بند و که ښځې تللې وې د پلار کره یا چېرته په میلمستیا هغه هلته بندې پاتې وې.
په پیښور کې میشته 21 کلن سمیر خان د واده لږه موده شوې دی. وایي په دې روان کال کې یې د کرونا له امله څو وارې واده وځنډېده او افغانستان نه پاکستان ته د خپلې ناوې په راوړلو کې ډېرو ستونزو سره مخ شو.
چیا کار پاتې شو کرونا راغ او کرونا کې تورخم گیټ بند شو هغې په وجه بس بیا مونږ ډېر کوشش هم وکړو چې دا اوس دا گیټ چې کلو شو هم منډې تړې مونږ ډېر مشکلات مند هلته ویزا واغېسته او بیا په ډېر تکلیف مند یم په تورخم راواړو. مونږ په دې یو کال کې لکه مثال ډېر ځل تیارو مثال تیارې به موږ پروګرام هم د واده جوړ کړو بیا به داسې مسایل ووته چې هغه به پاتې شو. بس اوس هم چې دا زما غالبا د واده به 10-12 دن کېږي دا چې کوم هغه و نو د کرونا او د هغه د حالات څخه مونږ ډېر متاثره شوي یو. دلته خپل خپلوان دي دا خو بونډری لاین دی مثال اخوا مې خلکو رشتې کړي دي دی خو هغې خلکو رشتې کړي دي باقاعده باید چې دوی دپاره یو یا او داسې لار پیدا شي چې مثال اسانتیا وي په تورخم کې یا هلته د ویزو کې یا د لارې تګ راتګ کې. مثال اوس سبا به مونږ ځو یا بل داسې سبا د بل کس داسې واده به وي داسې مسایلو سره به مخ وي چې اسانتیا پیدا شي.
د مارچ 15 نیټې نه سپتمبر 9 نیټې پورې د کرونا وایرس نه بچ کېدو په خاطر یعنی شپږو میاشتو پورې تورخم دروازه تړل شوې وه. افغان وګړي وایي چې دې سره هلته په کابل او جلال آباد کې پاکستانی سفارت کونسلګرو ویزې هم نه ورکولې او د هغې وخت راهیسې اوس ډېر بیروبار جوړ شوی او چاته په اسانه ویزا نه لګي. 28 کلن افغان وګړی صفت الله وایي چې 4 ورځې وړاندې افغانستان ته تللو او د پاکستان ویزه ډېر په مشکله حاصله کړه.
نو پاکستان ویزه خو دونه مشکل و چې په کابل کې ما ورته 2 شپې وکړې ویزه و نه لګېده. بیماران ډېر زیات و نو شپې به 10 بجې هم ورغلې چې کتل به یو سل امبولانس به ولاړې وې. هغه به هم زنانه ورته د شپې 10 بجې ځي سهار به 10 پورې هغه هلته ناوې به ځي. په تورخم دونه مشکلاتو چې زه 11:30 بجې وې چې ما اخوا نه خروجي ټاپه واله نو بیا دې جال کې بیمارم را سره خوریم بیمارم او را روان د شپې په 9 بجو اغم زه سرک توا وختلم بیلمبره په 9 بجو زه را وختم. نو چیرته 11:30 بجې سهار رسیدل او چیرته 9:30 بجې په گیډ باندې صرف بایومیټریک ته زه را ورسېدم. دا تقریبا د کرونا له وجې باندې شپږ میاشتې دا لاکډاون و ار سبند مکمل دیر به انتها جمع شوی پدې خلکو سل قسمت تکلیفونه دي چا کور دلته یالته بند پاتې شوی سوک دلته کار کې ډېر رشتي دی اول زمنګ تر ده خزه دی پاکستانی دی خپل د بغلان دی زما تر زمن ماماګان چې دی پاکستانی دی د شیرګل اتیانو دی
په کابل کې پاکستانی سفارتخانه په اکتوبر میاشت کې افغان وګړو لپاره د ویزو نوې تګلارې اعلان کړه او دوی ویل چې د کابل د سفارت ترڅنګ په ننګرهار، کندهار، هرات او مزار شریف کنسولګریو کې په اسانه او ساده طریقه د ویزو ورکول پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان ویلي وو چې د نوې تګلارې له مخې به افغان وګړي په یو ویزا څو ځله پاکستان ته سفر کولی شي. نوموړي ویلي وو چې له دې وروسته به افغانانو ته کاروبار او پانګونې لپاره ځانګړي ویزې ورکول کیږي او افغان زده کوونکو لپاره به هم د ویزو موده زیاته کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال څه باندې 14 لک پورې رجسټر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمېر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دي. د پاکستان د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او د تورخم انتظامی چارواکو مطابق د ورځې پرې لږ تر لږه 10,000 افغان وګړي پاکستان ته راداخلیږي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هیله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
د مشال ریډیو د نننۍ ورځې د اخري غړې خبرونه اوري. خیبر پښتونخوا کې اولس وایي چې د خوراکي توکو او دوایانو لوړو نرخونو د غریب اولس ژوند ډیر اغیزمن کړی دی او مزدورکاري طبقې ته ژوند کول او دوه وخت ډوډۍ پیدا کول ګران شوی دی. نو باید حکومت دی د لوړې بیې راټیټې کړي چې غریب اولس ته ژوند تیرول اسان شي. بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي د ځینو شیانو نرخونه یې راکم کړي دي او د پاتو به هم راکم کړي چې ورسره به په روانې ګرانۍ قابو عمومي. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د پاکستان د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم د موجوده حکومت راتلو وروسته د اوړو، چینو، وړو، داروګانو او دغه شان د نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه په بره روان دي. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي وایي چې باید حکومت ته دوی ته د هغه سیزونو نرخونه راټیټ کړي کوم چې د ژوند بنیادی او د امروزه استعمال سیزونه دي، لکه اوړه، دوایانې او سبزیانې وغیره. محمد وقاص یې پیښور یونیورسټي روډ باندې د ماشومانو د پیزارونو دکان کوي. په دې حق لوایي
مونږ ته اوړه ارزانول پکار دي، مونږ ته سبزي، الوګان، ټماټر، پیاز چې کوم د غریب سړي د روزمرې شیز دي نو دا مونږ ته ګران دي، نو دا مونږ ته ارزانول پکار دي. میډیسن کم از کم د عوامو په پهنچ کې پکار دي چې هغه ځان لاغشتي شي، چې لکه اوس فلیجل فلتره هغه د لسو پزی شل تورسي، یاره شلو پزی دیرشو تورسي، نو دا غریب سړی به سوچ کوه کنه چې دی به 1500 دی اړی رڼو دی کې به دی ګوړه علی دی کې به دی چیلی دی کې به دی دوی علی سب علی.
250 کلن شاسید چې په لاس ګاډی باندې زړې د یخنۍ سویټرې او بنینونه خرڅوي وایي چې اوړه کم په سرکاري یا ارزانه بیه میلاویږي هغې ته به قطارونو کې تر ډېره وخته انتظار کوي چې ردوینه د مزدورۍ وخت ټول ضایع کړي.
اوړو نه شوړو کوم چې اوړو ډېر ګران دي په پاکستان کې، بل چې کم دا سرکاري اوړه راځي 868 باندې دی ته $2 غونډه شي، د کرولو خطره خو پکې ده. دوایانې ګران شوې، سبزۍ ګرانې دي او د بجلی بل هم ګران شو، کنه د ګیس مسله هم دغه شانتې ده، ډېرې مسلې دي. او بل خبره چې انډې ډېرې ګرانې دي، نن سبا په 20 روپۍ انډه ملاوي، ټماټر ګران دي او هر یو څیز چې کم دی د اور په بیه دی. او غریب سړی خلاصي یا مزدوري کوي یا اوړو ته ولاړي، سرکاري اوړو ته، او ډېر په مصیبتو ته ملاویږي.
ټیکسی ډرایور محمد عثمان وایي چې نن سبا ورته په خپل دیاله کې دوه وخته ډوډۍ کټل هم ګران شوی دی.
دومره ګرانی ده چې دا انډه مثال خبره مخکې مونږ غشتې په 10 روپیا اوس په 18 روپیا وړي په 100 روپیا کټو کیلو اوس ګران شو 210 باندې شو. داسې اوړو پیاز ټماټر ډېرې مسلې دي. مزدوري خو بس 500 روپیا دی اړوي بس ډېره مشکل ده.
په دې اړه مو څو سواري د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان کامران بنګش سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي خو خبرې ونه کړي. د هغوی وروسته هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الله سره مو تماس ونیول. نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دوی مرکزي حکومت بیرونی قرضې خلاصوي او دغه شان نور ګامونه هم پورته کړی دي. نو هر سبا ډېر زر ټیک شي
دا مهنګای چې لوړو کم په یو نیم زر ته بوره رسېدل هغه بیا واپس خپل قیمت راغله. نن په بازار کې په هر دویم دکان کې 5000 باندې توڑو توڑا خرڅېږي. دوه چینی کم دی هغه یو نیم زر ته رسېدل اوس واپس چلې هغه تراله ماشاءالله اوس هماغه 76 روپیا کلو پرون بل ما په خپل په بازار کې اوس 75 روپیا کلو شو. او دې علاوه دې میاشتې ما چې هاد کارډ راشي نو یو د خیبر پښتونخوا چې کوم فیملی راغی ته به هر کس ته یو انشورنس هیلپ کارڈ به ملاو شو. هغه باندې به د اتو لکو پورې خپل علاج معالجه مفت کولی شي. چې قرضې واپس شي نو انشاءالله دا به نور به هم دا قیمتونه په دې کال کې دننه دننه چې دا نوی کال راځي کښې دا به د خوشحالۍ کال به وي. انشاءالله دا به د خفګان کال نه وي الله په فضل سره.
پاکستان تحریک انصاف او مرکز او خیبر پښتونخوا کې د حکومت دوه کاله وشو. دې حکومت راتلو وروسته د یو شمېر سیزونو نرخونه یا بیې ډېر لوړې شوې دي. سمو د وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا منلې وه چې په ملک کې ګرانی راغلې ده. خوشمنه ولس سره کړې وه چې په دې ګرانۍ به زر قابو عمومي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو او ری رازو د دې خبری غړی اخری رپورت طرف ته. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د 2000 کال د خاتمه په مناسبت یو لیکنه کې د کرونا د وبایي صورتحال روخانه اړخونو ته کتنه کړې ده. د لیکنې لمخې کڅه هم د جهانی وبا دردون کې وا او لخفغان ډکوه خو د ژوند نور روخانه اړخونه هم خلکو ته په ګوته کړي، لکه د ټول بند لوجی کم سفرونو د چاپیریال په تحفظ کې مرسته وکړه، د دفترونو پر ځای خلکو له کوره کار کوو چې له کورنۍ او سره د ډیر وخت تیرولو موقع ورته برابر شو. د دې مقالې نور مهم ټکی له مجید بابر اوري.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د کورونا د وبایي صورت حال په تناظر کې د 2000 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی وه، دردونکي وه او د ژوند په لاره کې جوړ خنډونه پیدا کړل. خو د دې یو بل اړخ هم و، او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظ سړکونو او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم و. لیکنه پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي نو دا هر تجربه او هر سبا هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لویې شخړې د کورونا جهانی وبا هم هلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملاو شو چې خلکو په محدود پیمانه سفرونه کول. لیکنه وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په لومبو ورځو یعنی مارچ میاشت کې د امریکا د خلایي ادارې ناسا لخوا جاري کړل شوي خلایي عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې تر 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو پیلېدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبا نه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وښوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمه لري چې دې وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي راز ساتنې او مؤثره کېدو په حوالې سره آنلاین غونډې د مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشي کېدی، خو د وبا نه پس به هر څه هغسې نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکن وایي د منتخب مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټکس د پیسو مصرف کولو له جواز لټول ډېر ګران وي. له چاپیریال سره تړلې بل خبر هم مهم ده. په پاکستان کې کارکوونکي بیروزګاره شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړي. دوی اوس ونې او بوټي کینوي. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونې او بوټي کینوي. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرېد. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نو سږ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلي دي چې د دې وبا له وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالي شول چې کمپنیانی مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوی حقیقت ومنلو. لیکنه د نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دیتوي چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز دري چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو، د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډېر وخت تېرولو موقع ورکړي. د 3500 نوکر پیشه کسانو نه د سلیک کمپنۍ په یو سروې کې پوښتنې شوې دي. په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول ته نستنېدل غواړي. د مقالې له مخه د کوره کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو، جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه، خو ډیر داسې دي چې د ټولبند او بندیزونو له امله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول. خو ډیر هغه خلک چې کور کې زناور ساتلي ول د دوی د یوازیوالي ستونزه یې حل کړه او په غربي هیوادونو کې په داسې اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې بې ساري زیاتوالی ولیدل شو چې د پناه ځایونو څخه د ځناورو د ژغورلو په اړه وو. د امریکا د ځناورو د تحفظ سوسایټی یا اداره وایي چې په نیویارک او لاسنجلس ښار کې د دوی د ځناورو له پناه ځایه د پیشوګانو، کترو او نورو ځناورو ترلاسه کولو کې 70% زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلي چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمېر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي، خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټولبند دوی لپاره تګ راتګ ناممکن کړو. البته د خوجند ښار نیکروس اموزاده وایي د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټولبند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کار وکړ او سخت کالی، کدوان، اوګه، گازرې او یو شمېر نورې سبزۍ وکرلې. هغه وایي سخت کال د خپل لاس کرلې کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخکې هډو چرې کړې نه وو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شی بیر رسیدلې دي. یو ځل بیا منور شاته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شاملو د اپوزیشن زیاترو ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت یې داغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. یاد تحریک ویان می افتخار حسین وای په تحریک کې شامل ټول ګوندونه په دې سلا دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه د خپل لاندې شوي. حکومت او یاد پارلیمان سپیکر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په نوموړي د ریاست خلاف د وینا تور دی خو دې یې ردوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خالی شوو او پارلیماني چوکیو لپاره د بیا انتخاباتو نیټه اعلان کړي چې تر مخه یې د سند صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړ او ملیر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره د پښین په چوکۍ به د فروری په 14 انتخاباتو شي او د فروری په 19 به د خیبر پښتونخوا د کورمې قومي اسمبلی او د نوخار د صوبایي اسمبلی په چوکیو او همدارس د پنجاب له سیالکوټ د قومي اسمبلی او ګوجروالی څخه د صوبایي اسمبلی په خالی شوو چوکیو انتخابات کیږي. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ ویډالې مشر مجیب خلوتګر تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. نو مولوی دا سرګندونه بیګا له هغه څو ساعت وروسته وکړي چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو. افغان حکومت دا حمله غندلې ده. د یورپی ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال له اجازه وروسته د دې ټولنې غړي هیوادونه خپل ولسته د ویکسینو لګولو لپاره تیاری کوي.
جرمنی، فرانس، آسٹریا او ایتلی ویلی چې دوی بد دسمبر لول وایشتمه خلکو ته د دې ویکسین لګول پیل کړی او لومړی بد صحت څنګه کارکونکو د لوی عمر لرونکو خلکو ته ورکول کیږي. او د کرکټ درېما شلوري د لوبه کې پاکستان نیوزیلند ته ماته ورکړه. په نننۍ لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ او د وو لوبغاړو په اوټ کېدو یې د ګټلو لپاره پاکستان ته د یو سل سلور او یارنځونو هدف ورکړ. پاکستانی ټیم دا هدف په آخري ور کې د سلور لوبغاړو په اوټ کېدو ترلاسه کړ. د یادونې ده چې نیوزیلند تیرې دوه لوبې ګټلې دي.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان منور شاه زمنګ تکنیکی همکارا نودیرا او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د و باد اوسئ.